السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خره غلې د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي په اسلام آباد کې راتلونکي یو شمېر افغانانو غونډه رسمي غونډه نه ده او د دولت لوري نه ده بلل شوې. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه لوی ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربه نه دی او د هغې په پلان کې هیڅ ډول رول نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغانانو او دغه راز د طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همداراز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي راتلونکې اونۍ د دوشنبه او سه شنبې په ورځو په اسلام آباد کې په دې غونډه کې برخه واخلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې، خو تر اوسه دا راپورونه تایید شوي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې سږ کال یوازې 44% افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پروسه کال دا فیصدي 98 ته رسېده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې، همدارا سږ کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والز سیمونز د بریتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې او ویل چې له دې سره به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې روان اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اجانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلي بارو په ایکس پاڼه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړې او له ایراني لوري سره هم غږېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه شنبې په ورځ ترسره شي. او هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې ونشي. فرانس پریس اجانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سکال د جون میاشتې په څلورمه د هند غوره لیګ د سیالیو تر پایلوبې وروسته چې کله د رایلز چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینوالو اتلولي لمانځله، یوولس تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د ښځینه کرکټ د ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې راتلونکې میاشتې په 1/3 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډالو تر څنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروزکون کو یو سل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن او پروزکون کی برترو غو جوړ او صحتمن ته اوسئ او د صحت چمې بوم پتنی خو جوړ غللی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته سو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جوړ غوللی کون کو لته ټولو کدرمنو زکون کو نه هیل لرم چې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو سز دک وکړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شېبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي، او څرنګه میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو میرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، میرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یوه مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان یوه مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یوه بیلګه ده. هغه په لساو واویم مریستال کی د هرات په شار کې زیږیدلې ده. ولوچی میرمن زکیه خدادادی په درلساو واویم مریستال د هرات په شار کې زیږیدلې ده. د خپل مالیات او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د دوی د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار شي. زکیه د افغانستان د ملي پارتوګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پارتوګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه میرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغانې ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغانې میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی دا استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د معلولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز دکون کو وس هم د لوست پدې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی کوم پایله یا هم کومه لاسته راوړنل لولو چې زکیه خود د دې یوازې یو ورزشکار نه ده بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی ترنو خوجوز دکون کو لدې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خود د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی هغې ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي ډېر ستونزې دي ډېر مشکلات دي خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنی میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شوه یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ نور نه درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و احترامات می عمری کدر منو درونو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع کوم په تر می درنو ګل لیز زکون کوله که څنګه چې زمره تاسو مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوند دي نن ورځ به مراد تاسو افغان مشوره مېرمنه او پیژنو او د حقوق د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو لکه څنګه چې پتیرو لسنه کې مراد تاسو اوس مرده کران هیوا د افغانستان زړبړی کار مانی افغان غشتلې مېرمنې و پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتل افغان مېرمنه تر پیژنو هله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړئ بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او همچنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ درنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کړو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی سو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی سو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کو زمرا ستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ جعفری د لولو چی شکردخ جعفری څوک وو اثر او شخصیت وو کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی شکردخ جعفری شکردخ جعفری څوک ده شکردخ جعفری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د تی بی فزیک په برخه کې د نوښت لرونکو ده هغه په 1900 کال د دایکندی ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلې دی. لولو چې شکردخت جعفري د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفري په 1900 کال د دایکنډي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل، او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل، او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفري په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفري په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفري د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپري احترا. د زیمتر جپري په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړي. یعنې دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چش کړي دي زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړي دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنې کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفري کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرله. یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغییر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخت جعفري دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو موږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخت جعفري د زیمتر جعفري اختراع په واسطه سره وکولای شوای چې د سرطان د ناروغي هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه پری برا کې هم د شاکرده جعفری جایزه او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دی. شاکرده جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شاکرده جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړله نو د دې په واسطه سره شاکرده جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شاکرده جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مهال چې کله شاکرده جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره شاکرده نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شاکرده جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نسي ګرځېدلی او هیڅکله هم نسي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شاکرده جعفری میرمن وه، یو افغانه میرمن وه، په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او همچنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه د هغه سربیره هم شاکرده جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شاکرده جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شاکرده جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی. شاکرده جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شاکرده جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شاکرده جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شاکرده جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شاکرده جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شاکرده جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شاکرده جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شاکرده جعفری د ژوند درسونه لولو چې شاکرده جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. درېیم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی میرمن شکرده جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یوه بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګورې درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندنو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپلو ځانو څخه جوړ کړي، تر څو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هېواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل سو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفري څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شري، شکردخ جعفري څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفري په کومه رشته کې زده کړې کړي دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231811.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلې.
ډېره زیاته مننه شوبر صاحب محترم، تاسو او ستاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین، که چرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، و همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دی لوسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سپارت سوی.
د بابا هوتک کله سي لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته، د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایطو د پانځه در باندې ولوست؟
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحات سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم ځلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځي ولوستله، په همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله. مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول، د کورنۍ مې را خوښ نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ترسیا له دولسم مخته ته په لسم نهم سنف کې دا زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. ما سیاسي علوم چې پیلول مې شروع کول مې د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر مې پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم، یعنی باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم او یوازینۍ ډوډۍ نه بلکې په همدې موخه مې ولوستله چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینۍ هدف همدا و.
ستاسو دا نظر عالي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي، لیکن تر هغو پورې چې څوک په خپله ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وي هم موږ به لاس نه شو وړلی. نو په همدې فکر موږ راغلي چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیا وي غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چېرته دې بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنګ ملت په نوم مو لنډې کیسې لیکلې دي، ادبیاتو ته مو څرنګه مخه کړه؟ ولې مو په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و، چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه، مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو درې څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسه لرله، د هغوی نظریات مې هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو مصاحبه پیل کړې. یعنې زه باید کلو ته لږ راشم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ سوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره وزیاته وه، نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیږي، رابدلیږي. نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده.
نه نه ده، زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه چې په یو خاص ځای کې ولاړ وي. په دې شک نشته چې شو کلتور هم ستا د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخللو ولسونه هم داسې کړي دي، بې پېښو کې بدلون راوستی، تغیر راوستی، نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا دا واقعیت ته خو په هغوی کې ځینې مسایل دغسې اوسي. هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت غوږ مږ دی، ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېره مطالعه ونه لري او وی عمومی ادب د اخلي مثلا مشران څخه نو فاصله ونیسي. دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا. هغه کلتورونه چې زموږ باید دي هغه وسم باید دي مخکې هم بد وروسته به هم بد وي، او هغه څه شدي هغه وسم شدي وروسته به هم شي. نو ځینې هغه مسایل چې دروپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و، یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و. زموږ ټولنه له بده مرغه څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته، د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، لاندې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي، او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ، یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دیغو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې اے آی راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له اے آی سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي. مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچیا دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت ته کومه مخکې مې یادونه وکړله چې که د علمیت سطحه ټیټه وي سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د ناسمې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
که چیرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسي د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی؟ په دې درسونو په وختونو کې چې امنیت شنه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی. هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړه او پنځه دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغسې یو حالت کې تلو یا به زار بانکو یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع. موږ به له مکتب نه راکړو شو. زموږ ټول ولس کاله حتی تقریبا شپږ کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوی دی.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد ده چې فرضاً په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپل د سترګو لیدلی حال وي په یغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې شوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې کدایي حمله وسو چې دغه په منځ کې راګر سو ډیر په تشويش کې وو د کورنۍ مو ډیر په تشويش کې وو ماغه مخال سي پلان په شهادت رسیدي په هغه مخال موږ د مين په صحنه کې وو خو په دې خبر نو چې موږ پلان هم په دې دغه کې د مين په سیمه کې ده د کورنۍ له پازنګونه راته راتلو موږ هلته پټو په دوړو لړلي وو هته موږ په دغه سي ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مين پټاو شوی د موږ په دوړو کې پټ شوی وو موږ غوښونو پر دې ډیر ضرر لیدلی ده باور وکوي چې زما د ژوند ډیره برخه په دغه جګړو کې دننه تیره شوې ده ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي وو زموږ تر مخ مستل سره شوي دي کمینونه سره نیول شوي دي باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده او اخر په وروستیو کې دومره سره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکاوه
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده
نه ولا تر اوسه پورې نه مطلب
دا ځکه مې دا خبره را یاده سو تاسو ویل چې ماين پټاو سوې ده پټاو اردو کلمه ده کنه نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده بلې غځې ده کلمه راوړي د افغانستان ته نو کنه
طبعا مشرانو ملته وخت تیر کړی خامخام مکه د مجاهدینو وخت هجرتونه کړو د مشر کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو سوال ته پټاو نو دا پټاو شي
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شخي دکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه او ژبه ته باید ډېر دقت وکړو کې مسعود رښتین چې کله بیا له لیسې فارغه سوې بیا ولاړې کندهار ته په کندهار کې مو پانتون لوست په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه سه یعنی خوشاله وو یا کنه یو بل پردای ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي
طبعا همدا خبره ده د کوم معقولم لا ولاده وو د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول کوم کې سخت او موږ هم هغه تقاضا لرله ام سمپیان لا ولاده وو ځکه دلته به د یو کلی د یو کور د یو ژبې خلکو خلته د جلا جلا کلتور خلکو د جلا ژبو د جلا مذهبو خلکو استادان لا ولاده وو او په مونږ کې د پونتون د ورسي وای لږ غرور درلود یا موږ به پونتون ته روان وو یا غبي پستې سي بم پسنګ وو موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کوي یعنی د ټولنې له مو وګړو څخه موږ ځان جلا کړل او په هغه فکر باندې تر دې یو درجه ځان ګول کړی
د پونتون کې تاسو بیا په لیلې کې اوسېدی
نه خپل ځان په پام شخصي وتا کې ولې
اتاق مولا پانتون لری و که پانتون نشتی و
تقریبا 15 کیلومتر لری و
دا پوپشو با پانتون تتلی یا کنه
لومړی شپه کې شپه ورځو کې د مسلې دوره سخته وه په پښو وروسته بیا بایسکل سو دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو هلته مو څنګه څنګه خلکو سره وپېژندل بیا مو وظیفه پیدا کړه دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو نو په پای کې شوسو یسایلم پیدا کړله او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت وو ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړ ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل په لومړی اول او دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره وو ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت وو درسونه سخت وو وروسته ورسره عادت شو
بیا سختی پوڅه کې و یعنی تاسو په کور کې نل وصل لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وصل دغه علت او کنه نو شانو د نو شانو زده کړه مې څه سخت دی
نو ما هول دغه تدریس مرحله ډیر سخت کړه او تداخله سوی و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیر لوړ و موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کال کې نو ورسره بلد شوي حتی د هغوی تعریف مو هم نه و اورېدلی یو دم دغه سلسله ډېر هاي لیول ته ولاړه لوړ لیول ته ولاړه په همدې خاطر هم مشهور سنه څه ورسره نه بلد وو خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي ستاسو د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي یعنی میتود به بدلوي محتوا به بدلوي څه به بدلوي
پښتنه مسمه نه واخسته که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک.
ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پانتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستی دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر دې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنې تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری، نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینی سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا شی شته، دغه توپیر زموږ په هغو استادانو تر منځ کېده، کومه چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا وي کړې وي او کومه چې په داخل کې ماسټري کړې وي، د هغوی تر منځ دا توپیر مسته واضح معلومه ده. هغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي، د انسان د اصولو سره، د مطالعې د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره بلد و، محصل ته به یې دا فکر ورته وسي زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه، هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو اوس ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سینک کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسه مسله ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به کومه لار خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخې څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت ته به ګورو. حالت سره به مطابق مخته ځو، ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنی ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ په طرف نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پوره کېدو لپاره یو څه وکوم. ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند کوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي، مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري،
واقعیت هم دا ده موږ ډېر لري، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري، او موږ د جنوب هغه لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سرته خیزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب اندازه چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو مندای چې لږ ژباړه وکړو، ډېر شریعت مطابق یاندې د آیاتو د احادیثو مطابق څنګه څه نوي مسایل لوا.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر د کوي چې د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډېر ضرورت وي چې چارلز دیوی، ځکه چې دا علم خو داسې یو علم ده چې زموږ ستاسو په ژبو کې نشته.
خب یو شی سه دا افغانستان که په عام اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبره سی په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سی یو دیني روایت ورته راوړي، بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو سي ژباړل شوو کتابونو کې، هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه یې، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به م پر هغو باندې هم تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان،
ډېره زیاته مننه. شبه سم محترم
کزڑا سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن Let the love on this time they were done. Some genitals.